دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د وکیلانو کاربندیز په جنوبی وزیرستان کې د رنگسو کورونو سروې د سیمارانی د کورنۍ اندیشنې او د مسلم لیگ نن نوې مشرتابه سربیره کابل د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه هم راپور اندر تلل خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ به د دې مهال خبر نه وړاندې
د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر سره یې پر مهمو موضوعاتو خبرې کړې او هلته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړی دی اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی د بلوچستان بار کونسل مخکش اډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف دي د ګورمنټ په پاکستان یا د سټیټ له طرفه د فلسپلا او په ژوب کې د دوی خلاف اپایر درستوي د هغه اپایر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی
اډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي دا له هغه وروسته ده چې د ژوب او کلسیفلا پولیسو د سې شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نورو غړو پر ضد رپورټ درج کړ په پاکستان کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی شاباش شریف د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی د پریکړه د سیشنبه په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د عمومي شورا په غونډه کې سوې ده نواز شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل سوې دي چې داسې پریکړه وکړي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د فروری پر 18 نیټه نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل وګرځاو په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډیو ته وویل د کوټې کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هواروي
که چیرې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه شو حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکړو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزرا لاستو خوا ته هغې خوا ته به موږ بیا پر مخ واپس ولاړ شو
د ځوان ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن له تیر کال راهیسې د خپل غوښتنو لپاره وخت پر وخت احتجاج کوي او اوس یې د کوټي پاولسي روغتون کې احتجاجي کیمپ هم لګولی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي او زیاته کړې ده چې له جیمز میټس سره یې له پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو پر ستنېدو هم د خبرې کړې دي ارګ وایي جیمز میټس د ولسمشر غنی لخوا له طالبانو سره د سولې د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ تیر شپه د افغانستان د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ اړوند د زوړ کوټ په سیمه کې دوه موټر بم له څلورو وسلوالو او یو شمېر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول سوی دی نن د چهارشنبې په ورځ د تندر کلی اردو له رسنیز دفتره مشال رادیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی یو سراچه او بل صرف ډوله موټر چې له چاودونکو توکو ډکو د شپږو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یا له دندې لرې کړې او د هغه پر ځای د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو نومولی دی. ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مرکزی استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي. ولسمشر ټرمپ لیکلی چې د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وي چې د ده په وینا ډېره ښه دنده به ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل له ریکس ټیلرسن سره یې د ایران د اټومي تړون په ګډون پر ځینو مسلو اختلافات و. د ترکی پوز وای د شام په شمال کې پر افرین شار را ګرځیدلی کوم چې د پولی هغې غاړې ته د کوردی ملیشی پر ضد د ترکی پوز د عملیاتو هدف دی. د ترکی پوز د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې له خپلو شامي یاغیانو ملګرو سره یې د افرین په شاوخوا کې مهمې سیمې نیولې دي. ځایي کوردی چارواکو په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی کړی. خو د شام د بشري حقونو ډلې ویلي چې ترکی او شامي اتحادیانو یا پر افرین نوي کلیو او یو نږدې شارګوټي را ګرځېدلی دی. په لندن کې میشتي د بشري حقونو د یادې ډلې د ترکی د ویلي چې د ترکی د خوځښت پر مهال په زرګونه خلک له افرین سیمې وتلی دي. ترکی د روان کال د جنوري پر شلمه نیټه په افرین هوایی بریدونه پیل کړي وو چې هدف یې دا سیمه له وای پی جي نومې کوردي ملیشې پاکول و. ترکی دا ډله ترهګره بولي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن شپه د کوئټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیل سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد د پولیسو له رپورټ درجولو وروسته نن د بلوچستان وکیلانو د کار بندیز اعلان کړی دی.
د دوی خلاف چې د ناجایز فایرونو شکار شوي دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې دوی موږ مرسته کوو.
د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي عاصمه رانی ورور وایي چې دا وخت پر کورنۍ فشار دی او د ډکې ورکول کیږي.
اوس ورته امکان ملوي چې مثال که تاسو نه منو کړل.
د امریکا د دفاع وزیر ویل دي چې پاکستان په رویه کې بدلون لیدلی او د طالبانو یو شمېر ډلې د سولې خبرو ته لیواله، خو د سیمه ییزو چارو یو شنونکي ځمکني حقایق بیل ګڼي.
جنگ روان دی، سړک تباه کېږي، خلک مري، هغه پورې د خبرې ټولې بې معنی دي. خو ګراوند پرې څه شی خوځېدلی دي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر شپږو بجو نه یوازې د رادیو له لارې بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو ډاټ کام. په بلوچستان کې د وکیلانو نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو رپورټونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وایي د پولیسو لخوا دا رپورټونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکش ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته ویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ آف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاسپلاو په ژو کې د دوی خلاف اف آی آر درج شوی د هغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نور غړو پر ضد رپورټ درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې رپورټ وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوي وې. خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج شوي رپورټونه غیر قانوني دي.
دا کومې پایر چې درج شوی دی دوی چې کوم سیکشن په لګول دی 153A چې دی هغه تر هغه پورې د دختیت اف آی آر ګس درجېدلی نشي چې تر هغه پورې چې سرکار په خپله
یعنی صوبائی گورنمنٹ ہے مرکزی گورنمنٹ د دخش ایزار نه کړي.
ایڈوکیټ منیر کاکړ ویل دوی تیار دی چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان وخت به هم د مرستي موډل دوی سره په هر حوالہ باندې د دوی ملاتړ وکړو. کاغه په دا طرح جلوس په شکل کې کیا د دوی تارنګ د دوی خلاف چې د کم اداي پارونه ناجایز فایرونه شکار سی دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا له غورسته دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ پر 9مه په ژوب، پر 10مه په کلاسیفلا او په 11مه په کوټه کې د خپل غشتونو لپاره احتجاجي غونډې وکړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په سویلي وزیرستان کې په 2009 کال کې د پاکستان فوج د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې ځایي استوګن پر کډه کولو او کورونو پرېښودلو ته اړ شول. د دې عملیات په دوران کې د خلکو کورونه رنګ شول چې حکومت اوس د بیا رغولو ژمنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبي وزیرستان له اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره مرکه کړې او د کورونو د سروې او مرستو په اړه خبرې ورسره کړې چې تاسو په امر سره ګرځوم.
پسولی وزیرستان کښې د جنګ په وجه چې کوم کورونه ړنګ شوي سرکار د هغوی بیا رغونې دپاره نغد مالی ملاتړ ورکوي. د دغو او د نورو ړنګ کورونو شمیر څومره دی؟ په دغه لړ کښې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وایي
اوسه پورې خو چې څومره شمیر شوي دي څومره ټوکن ایشو شوي دي نو تقریبا 46,000-47,000 په منځو مانه کې ټوکن ایشو شوي دي. زموږ کوشش دا دی چې څومره خلق چې کم موجود دی او د چا جی کور ډیمیج شوی دی هغه چاہے اویا زر وی کو اتیا زر فکر لاړو مونږ دې ته نه ګورو چونکی حکومت دې ته پاره پیسې ورکي مونږ خدا دې چې سپارټ ته تحصیلداران او هغه ټیم چې لاړ شي چې څومره کورونه هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو او هغه د پاره به ان شاء الله پیسو بندوبست کوو.
زنه کبالیون دا محسوسوي چې دا 40,000 یا 40,000 کورونه چې کوم شمیر شوی دی دې ته به دا مالی ملاتړ ور ورسیږي او د نور څلورمه مرحله چې اوس لګیا دا به بغیر دی امداد نه پاتې شي.
داسې څه خبره خو نشته. اینی هاو زو 40,000 فیګر سره ځکه متفق نه یم یا وخت کې علاقه بند وه او اوس علاقه کولاو شوله اوس یا ټیمان لاړ شي نو پته وته لګي چې دا 40,000 کورونه دي کنه 80,000 اوس به پاسپورټ پته لګي چې څومره کورونه دي هلته.
کبالیون دا شکایت هغه کوي چې د کورونو په دغه شمیر کښې به حده درغلی شوي دي او چې د چا حق وه هغه ته حق رسېدلی نه دی او د دوی دا حق داسې خلکو هغه وړی دی چې هغه د سولي وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته هغه دا امداد رسېدلی دی د هغې د قومي شناختي کارډ چک کړی شي.
دا بالکل هوایي خبره ده، دا ځانه خبره ده. په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کېږي نو د هغوی شناختي کارډ نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې هم راځي، په ریکارډ هم راځي. کم کلیم چې موږ لیږو نو څو پورې د هغې ایمایز نه شوي. ایمایز دی دوی چی کمپیوٹرائزڈ دا غر ڈیٹا تلی نیوی آر آر یو تا ایف ڈی ایم اے تا او 11 کور تا فائر ڈیٹیکٹر تا تر سو پوری ال تک ڈیٹا نی تلی نو کلیم نہ کنسیڈر کئی. دا خبر بالکل غلطی دی. زو عوام تا دا ریکویسٹ کوم دا خلق ڈسکرج کی ددی خبرو نہ سنگ سیل سی پی سروے کم پ فیرنس او پ کم خطر کر روانہ وا دا ان شاء اللہ جاری ساری بی
داش مرنا و دار اول شوی وا اوس داش مرنا با بیا کلا لگیا کیجو او د کوم کوم علاقے او د کلیو بوی
دا کم سروے چسٹاپ شیوا دا منگا زانا نو سٹاپ کرے بلکہ دلد کے کم سیل سی پی فارمونی دی آغا ختم شیو منگتا بلورز میلاو شیوی دی فارمونا دا سر روغا خلق تی پدے کے دا سروے کے تیار دا خلق تی نا مکین دا کم خلق تی لدے کسان دی نور چی سمع کم زے کے سروے سٹاپ شیوا خلقو تازو دا پیغام زور سوال غارم چی زر تزر کرون تراشی زکا چنگ دا بود رزنا سیل سی پی سروے دوبارہ سٹارٹ کول غارو.
اشفاق احمد خان دا ہاں زیادہ کھڑا چھ دے کورونو دے اندراج په وخت چاته هم مشکل ور پېښېږي هغه د خپلې کلی شکایت سمدستي مشتر رسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو ټانک.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس د کوهاټ پر لور د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي آسیمه رانی ورور محمد عمران وایي چې دا وخت پر کورنۍ فشار دی او دړکې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې کوهاټ پولیس وایي د آسیمه په وژنه تورن کس مجاهد الله افریدی عدالت ته وړاندې کړی دی. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د جنوري پر 18مه چې آسیمه رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد افریدی ورور صدیق الله افریدی او د هغوی ملګري شاه زیب نیولې دي. د اسمارانی کورنۍ تور پوری کوي چې ملزمانو لمړی هغه ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته. په دې لړ کې محمد عمران زموږ همکار اسرائیل محمد سره په مرکه کې وویل
حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا تاسو را د څه قسم همکاري یا د تعاون داسې غوینه کوي؟
سر جی دی پولیس
په کوهاټ کې د وژل شوي زده کوونکي اسمارانی ورور محمد عمران وو چې زموږ د همکار اسرائیل محمد پښتنې ځواب ووله.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال ریډیو خبري. د پولیسان د ځوان ډاکټرانو سازمان وايي په احتجاج ځکه لاس پوری کړی دی چې حکومت ته غوښتنه نه پوره کوي. دوی وايي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو په کوټه کې به د وزیر اعلی د کور مخې ته پرلت پیل کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی. دوی وايي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یې پر بې بنسټ تورونو ولاړ رپورټ هم درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیگا مشال رډی ته وویل د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس لپاره اسانتیاوي د نه برابر دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
چې د بلوچستان کم سرکاري هسپتالونه دي په دې کې د سهولیاتو انتهایی زیات فقدان دي. د غریب عوامو رش ډیر زیات دی لیکن چې کم د دوی لپاره بجټ یې دی د میډیسن هغه بالکل پر دوی باندې نسی رسیدلی. بلوچستان یو واحد بدقسمت صوبه ده چې په هغه کې تر اوسه پورې د زړه د مریضانو لپاره یو انسټیټیوټ نه دی جوړ شوی.
ډاکټر یاسر خوستی زیاته کړه چې حکومت یوازې ولس نه بلکې ډاکټران هم لپام غورځولی دي او د هغوی جایز حقوق
په تیر گورنمنٹ کی کیبنیٹ منظور کلا لیکن داغه نوٹیفیکیشن نه دی سوی نو موږ دغه غواړو چورو راکمی وادي چې د مشترسي وي داغه نوٹیفیکیشن دم جاری.
نموړي وویل د سیشن به پورز یا تر یو لارین ورسته د کوټی له کمشنر سره لید کاته کړي او هغه داډ ورکړي چې له وزیر اعلی سره به د خبرو اترو زمينه ورته برابر وي.
کمشنر دا یقین دی را وکړه چې وزیر اعلی چې داسې په یو څه وخت کې به کوټی ته راشي نو ستاسو میټینګ به پراپر د دوی سره سٹارټ کی. نو بیا موږ دا ته ګورو ک چې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کو او که نه شو حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزیر اعلی اوستو خواته هغې خواته به موږ بیا پرمخ واپس ولاړ شو.
له ډاکټر یاسر خوستی څخه مې وپوښتل چې د دوی له هړتال څخه خو حکومتي چارواکو ته نه بلکې عام ولس ته زیان رسیږي. نو د ویل دوی چې له کومو څانګو پرې کون یا بایکاټ کړی دی له هغه څخه ولس ته هیڅ هم په لاس نه ورځي. ډاکټر یاسر خوستی وویل که بیا هم ولس ته څه مشکلات وي نو د ده په وینا د هغه ذمهوار حکومت دی. په دې اړه مو د بلوچستان د صحت له وزیر میر عبدالماجد ابړو، د صحت سیکرټری صالح ناصر او د کورنۍ چارو له وزیر سرفراز بوکټی سره د اړیکو بیا بیا هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون به یا بند و او یا به ځواب نه وایه. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علی شاه وایي د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ روان کشمکش عام ولس سخت ځپلی دی.
د بلوچستان د لیرو علاقو څخه د بیلابیلو سیمو څخه روزانه سار خلګل ته مریضان راځي او د دې سره اعتمارداران دي هغه راځي په ګنټو ګنټو انتظار کوي لیکن ډاکټران چونکې پر هړتال دي او دا خلګ بیرته واپس یا خو مایوس خپلو علاقو ته ځي یا ماپشن مجبور دي چې ډیر په زرو روپۍ خرڅوي د ډاکټرانو چې کوم پرایویټ کلینکس دي په هغو کې دورې چیک اپس کوي.
د سید علی شاه په وینا په احتجاج کوونکو ډاکټرانو کې ځینې داسې هم سته چې سرکاري روغتونونو ته نه ځي خو خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص ساتلي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال راډیو خاوري او زو د پنجاب پر لور. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف پرون د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې رسمي مشر وټاکل سو. د نوموړي د ټاکلو غونډې ته په خپل وینا کې د ګوند پخوانی مشر نواز شریف تور پوری کړ چې په دې هیواد کې روان کړکېچن حالات د ده لپاره جوړ کړل سوي دي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې د ووټ احترام نشته او د ده په خبره اوس یې مشن دا دی چې په دې هیواد کې چې اویا کاله څنګه تیر سول نو نور اویا کاله داسې تیر نشي. نواز شریف د سینټ د نوي مشر ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو پر متحد کېدو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم محمد په راپور کې واوري.
د نواز شریف تر نااهلۍ وروسته پرونه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بغیر مقابلې د حکومتي ګوندو مسلم لیګونو مستقل صدر وټاکل شو. نوموړی پرونه د ګوند عمومي شورا په غونډه کې د پارټۍ صدر وټاکل شو. د غونډې ته نواز شریف ویل
آج هم یہاں پر آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو نیا صدر منتخب کرنے کے لیے.
نوموړی وایي موږ نن د دې لپاره راغلي یو چې شهباز شریف نوې صدر منتخب کړو. دا حالات زمونږ لپاره جوړ کړل شول چې لوجه یې موږ دا پریکړه وکړه. زه پر دې نه پوهېږم چې یو وزیر اعظم ستاسو په کورونو وټونو منتخب شو او هغه ترهګري او لوډ شیډنګ ختم کړو او ترقیاتي کارونه یې اهم وکړل خو بیا هم له خپلې څوکۍ لرې کړل شو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د فروری پر یوویشتمه نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړل. له دې وروسته نوموړی د ټول عمر لپاره د ګوند رهبر وټاکل شو. له دې وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28مه نیټه سپریم کورټ د پانام اسنادو په مقدمه کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهله ګرځولی وو. نواز شریف پرون د ګوند د کارکونانو عمومي غونډې ته په وینا کې د سینټ نوي چیرمین ټاکلو لپاره په ترسره شوو انتخاباتو اهم نیوکې وکړې. نوموړی وایي پرون ورځ یوه تماشا وه. دوی ډېر د اصولو خبرې کوي او وایي چې موږ به نوی پاکستان جوړوو. پرون مو وکتل چې څرنګه د بنیګالا او بلاول هاوس په یوه بارګاه کې ښکته شول. د دوی د پاکستان لپاره څه خدمات دي؟ دا پراسی حال کې دا چې د سینټ چیرمن او مرستیال مشر برجالی کول لپاره زنو داسې ګوندونو سره متحد اپوزیشن جوړ کړو چې په تیر وختونو کې یې د یو بل خلاف سخت خبرې کولې. په دوی کې پیپلز پارټي او د تحریک انصاف ګوند شامل دي. یاد وي چې د ګل پورزه د سینټ د مشرانو ټاکنې لپاره په ترسره شو انتخاباتو کې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق شپږ څلوېښت او د متحد اپوزیشن نوماند صادق سنجرانی اووه پنځوس رایې واخیستې.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
زما ژغله مشال رادیو خاوري او زده کابل پر لور. د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدل دي. بلخو افغان لس مشر هم ویلی چې د امریکا د نوې ستراتیژي په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې شکیل لوبغاړي د تارسوي چې خپل پالیسي او تبعیا کتنه وکړي. خو افغان لس مشر دا هم ویلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وړاندې سو مذاکرات هم خبري کړي. بلخو د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا داسې نشي لیدلی چې د طالبانو یو شمیر ډلې لیواله دي چې د څه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان په نور تفصیل د اسرارالله محمد فراپور کې واوري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال وویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپل ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي. بلخو افغان ولسمشر اهم وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غني پرون په ارګ کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې وویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. همدار څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود اهم کوي.
د امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی او دا د دې عکاسي کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلي و چې هغوی به هغه ټول اقدامات وکړي چې له مخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي، ځکه چې د افغانستان د خرابو حالاتو منفي اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پرېوزي.
خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
جنگ روان دے خلک تباہ کی خلک بری خلک خبریں بے مانے بھی تو گراؤنڈ پر
د براسال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروس کال د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو ده په وینا هغه به د جګړې له ډګر نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي. میټز دغه راز وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایی.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سمی یوسفزی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي.
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعا پاکستان د دې سوال لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبان نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان یواس او توان پورته خبر دی. اوس د طالبانو جبهه او مقاومت ډیر وسیع او عریض ده. ریکوټ د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا عبدالرحیم اخوند، والی و ملا ګل آغا خان چې پخوا په کوټه کې واضح اوسېدل د درې دوی کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی د دوی پاکستان ته حتی یوې ورځې لپاره هم نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې دا چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړي. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچ خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال ډوته ویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به د دې په رڼا کې یو میکانیزم جوړوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي. په پاکستان کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف خپل نوی مشر ټاکلی دی. دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د عمومي شورا په غونډه کې شوې ده. نواز شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل شوي دي چې داسې پریکړه وکړي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډی ته وویل د کوټي کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هوارې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره د پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یا لدن د لرې کړي او د هغه پر ځای یا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پومیو نومول دی. ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ایم مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. راځي چورته غوښو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډاون ورځپاڼې په دې هیواد کې د سېنات تر سره سو ټاکنو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د پاکستان اساسي قانون وایي چې انتخاباتي کمیشن مسؤلیت لري چې ټاکنې په ایماندارانه او شفافه توګه له قانون سره سمې ترسره کړي او د درغلیو مخه ونیسي. بلخوا انتخاباتي کمیشن دا واک لري چې له انتظامي قوتونو د اړتیا په وخت کې مرسته وغواړي. خو د ورځپاڼې په خبره په دې خبره پوهېدل ګران کار دی چې ولې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار دا ټینګار وکړ چې عدلیه به ازادي او شفافه ټاکنې ترسره کول باوري ګرځوي. د ورسپان په خبره کې یو خوا مضبوط عدلیه د جمهوریت پروسې د پیاوړي کولو لپاره رول وبولسي، نو بل خوا یو پیاوړي جمهوریت پروسه د تقاضا کوي چې په هیواد کې د ټولو ادارې په خپل آئینی حدود کې کار وکړي او په نور ادارو کې مداخلت نه کوي. ورسپان لیکي آئین تر ټولو لوړ دی او د قانون د حکومت درناوی پر ټولو فرض دی. خدای بریالي جمهوریت لپاره دا ضروری دی چې د اختیاراتو تقسیم وسی او پر یو بل نظر وساتل سي. ورسپاڼه په پای کلیک د غیر جمهوریت مداخلو او څار اوجده او ترخمازي د ادارو لپاره د خطر زنګ دی. بلخ له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې یو بل ورسپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداریا کې لیکي چې د سېنات د چیرمن لپاره د بلوچستان څخه د یو کس منتخب کېدل د دې صوبې لپاره څه معنی لري. د سېنات په یو سلسلور چوکیو کې د بلوچستان آزاد سېنټر صادق سنجرانی او 50 رای واخیستې او د دې ایوان مشر وټاکل شو. ورسپاڼه لیکي په دې هیواد کې هر څه سرګند او برملا نه دي لکه څنګه چې ښکاري. اوس هم دا ویره ده چې بلوچستان به د پوځي اسټبلیشمنت او واکمن ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ د نیابتي جګړې یو بل محاذ وګرځي. ورسپاڼه لیکي په دې اړه زیات خبرې کیږي چې د بلوچستان واګي د پټو قوتونو په لاس کې دي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ښکاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت او اقتصادي چیلنجونو په اړه خبرې کړې دي او دا پروژه د بلوچستان د خلکو لپاره د هر درد دوا بللې ده.
د ورسپان په خبره کچیر دا ګنګوسې سمې وی چې پوزي استابلیشمنت او د هغوی ولسی استازي د بلوچستان د وسنی سیاسي او زاده بدلون ترشادي نو ډیری خلک به دیته د مرکزی حکومت پر ضد د غچ اخستلو په نظر وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خبريال د ژغورنې نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د خبريال حسنین رضا پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. رضا د تیر جمعې په ورځ په پنجاب کې د ترګري ضد یو عدالت په ضمانت خوشي کړ او دغه پر ضد یو شمېر مقدمې ختم کړې. برخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د یو داسې افغان کډوال محمد حسین په اړه مقاله خپره کړې چې دیرش کاله مخکې کډوال شوی وو، بیا شام ته ولاړ او اوس برتانیې ته ورسېدی. دغه دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په پاکستان کې د خبریال حافظ حسنین رضا په ضمانت د خوشی کولو هرکلی کړی او په پاکستانی چارواکو یې غږ کړی چې د هغه پر ضد ټولې مقدمې ختم کړل شي. د خبریال حسنین رضا وکیل فاروق باجوا یا د کمیټې ته ویلي دي چې د پنجاب صوبې د ترهګرۍ یو عدالت د هغه موکل د ترهګرۍ په اتو مقدمو کې خوشی کړی او د مارچ په لسمه نیټه په نورو شپږو مقدمو کې چې پکې د ناقانونه وسلو ساتلو مقدمه هم وه په ضمانت خوشی کړی. د یادې کمیټې ډیپټي ډایرکټر رابرټ ماهونی ویلي دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې د حسنین رضا پر ضد د ترهګرۍ مقدمې ختم کړل شوې دي او هغه په ضمانت خوشی کېدو نه پس خپلې کورنۍ سره دی. ماهونی د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې چې که د حسنین رضا سره خېګړه کول غواړي نو باید د هغه پر رد ټولې پاتې مقدمې دې هم ختم کړي. ماهونی وایي چې د ټولو نړومبۍ په کار دا وا چې د خبریالۍ د دندې له وجې هغه هډو نه جیل ته تللی وی او نه نیولی شوی وی. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپله یوه مقاله کې دیرش کاله مخکې د مهاجر شوي یو افغان کډوال محمد حسین موضوع راخیستې ده او لیکي کله چې افغانستان کې د اتیایي ملسیدی جنگ شروع شو نو هغه د درویشتو کالو وو. نو خپل میرمن مور دو ورونه او سلور خويندې د افغانستان نه وېستي. دا غي نه پس محمد حسین سره د کورنۍ ډومبې ترکی ته ولاړو، بیا ایران ته او په 1900 نویم کال کې شام ته ورسېدو، چرته چې د حسین په خبره هغه او کورنۍ یې آرام ژوند تیرول پیل کړل. سخت کال یونیسیار د یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې میشته هغه 1500 کډوالو ته د پناه ورکړي چې 1450 پکې عراقیان، اتیا افغانان او اتیا د نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي دي. محمد حسین په هغو خوشکسمته کډوالو کې یو وو چې رومانیا ته سره د خپل 13 کلن زوی مرتضی حسن او میرمن سکینه ورسېدو. د رومانیا نه پس هغه برتانیې ته ولاړو، چرته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او برتانوي حکومت هغه سره مرسته وکړه او اوس محمد حسین سوکاله ژوند تیروي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندی 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړې او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنی چارو د وزارت لپاره نومول دي. ولسمشر ټرمپ تېر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال جینو هاسپل به د دې ادارې مشر پر غاړه واخلي. بلخوا ټیلرسن پرون خبر اعلان ته ویل چې خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبریالانو ته وویل چې دا پرېکړه یې په خپله کړې ده. نوموړي وویل ټیلرسن به زیات خوشحاله وي او زیاته یې کړه د او ټیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوو چې دا تړون باید مات شي او یا یې په اړه یو څه وشي خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. له دې څو ساعته وروسته ټیلرسن خبرې اعلان ته وویل خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان ته وسپاري. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې له خپلې څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې د متمرکز اوسي. بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې مایک پامپیو وستایي او ټیلرسن ته یې د ښه راتلونکي هیله وکړه. ښاغلی ټرمپ وایي ما له مایک پامپیو سره اوس له کافي ډېرې مودې راهیسې کار کړی. هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوهه لري. موږ تل یو لیدلوری لرو. زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا هغه څه دي چې زه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس ټیلرسن ته د ښو هیله کوم. ډونالډ ټرمپ همدارنګه د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوې میرمن هسپل وستایله وویل هغه له نږدې پیژنې او لومړنۍ ښځه به وي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هسپل په 1950 میلادي کال کې د سی آی ای سره کار پیل کړ. نوموړې په دې موده کې په امریکا کې دننه او بهر د دې ادارې تر مرستیالۍ پورې په لوړو بیلابیلو پوستونو دنده ترسره کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د ایران ایرنا خبری اژانس وایي د دې هیواد بهرنی چار وزیر جواد ظریف په خپل پرونی ټویټر پیغام کې ویلي دی چې پاکستان ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و. بلخو د پاکستان له شخصي ټلویزیون چینل سره په خبرو کې نوموړي وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې پاکستان خلاف د ایران ځمکه وکاروي. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دی چې هیواد یې تل ګاونډیو هیوادونو ته لومړیتوب ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان د عبدالولی خان په هنتون شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې د پاکستان لپاره دا ډیر ښه موقع ده چې له ګاونډي هیواد ایران سره اړیکې سمې کړي.
موږ ګورو په یتیرو د څلورو د هایو کې پاکستان ټول چې کوم د ګاونډي ملکونو وی په اړین سره د بهي په چین نه علاوه زموږ تعلقات چې ګندې د خرابېدو تر روانې هغېدو ته نه دي. نو دا سفر ډیر مهم دی. دا کمیونیکیشن یو سیستم موږ وایو چې یو بل سره خبرې کړي کیږي په هغه سره چې دا مسټرسټ چې کندې لري شي خو کریډیبل یا موږ وایو چې دا څه ښکارا قدمونه به دواړو ملکونو کې کوي. نو به نه بعد به موږ ته پته لګي چې دا تعلقات ښه طرف ته روان دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون دا هم وویل چې تېره شپه د پاکستان لمځکې دوه ځانمرګو بریدګرو ایران ته د ننوتو هڅه کوله چې د پاکستان په مرسته ناکامه کړل شوه. یاد دې وي چې جیش العدل نومې ډلې په ایران کې د یو شمېر حملو ذمواري په غاړه اخیستې ده. تېر کال د وسلو په حمله کې د ایران لس سرحدي محافظان ووژل شول او یو ایرانی عسکر یې له ځان سره وتښتاوه. جواد ظریف وویل تښتول شوی ایرانی عسکر تر اوسه نه دی راخلاصوي او ایران هیله لري چې پاکستان به د هغه په لټون کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړجاړی وکړي. د خبره تهران په دې لړ کې د نواز شریف هرکلی وکړ خو له بده مرغه سعودي ورته مثبت ځواب ورنکړ. جواد ظریف وویل چې ایران د چین پاکستان اقتصادي راهداري هرکلی کوي او د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د چین شاملولو ته هم چمتو دي.
ټولنه او سختري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیت او د اغر د عمل سره
تونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه
واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به په نړۍ کې د بې کورسو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی کتاب خپور سي. په دې کتاب کې ملالی د بې کور کړل سو خلکو د ژوند کیسې لیکلې دي. په دې اړه د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور مهم ټکی له شاهین بنیر څخه اورو.
د روان کال د سپتمبر په څلورمه نیټه باندې د بې کورشو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی کتاب خپور شي. د کتاب نوم دی وی آر ډسپلیسډ ټرو سټوریز آف ریفیوجیز لایوز، یعنی موږ بې کوره شوي یو د کډوالو د ژوند رښتینې کیسې. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی دا د هغه جنکو کیسې دي کوم چې له خپلو کورونو او وطنونو بې کوره شوي وي او د ملالا یوسفزی ورسره لیدل کتل شوي دي. ملالا یوسفزی ویلی دی د بې کوره شو خلکو شمیرې مخې ته راشي خو د دغه شمیرو شاته بشري بحران موږ ته نه څرګندېږي. هغې ویلي موږ د میلیونونو کډوالو په اړه اورو خو چې چرته د دوی یو ډیر دردونکي تصویر مخې ته راشي نو بیا موږ ته اندازه ولګي چې په حقیقت کې څه روان دي. ملالا یوسفزی زیاته کړې ده هغه دا احساسولی شي چې د خپل کور او وطن پرېښودل څه معنا لري. د دې کیسو په شریکولو سره ملالا غواړي چې خلک خبر کړي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره عملی کار ته آماده کړي. په کال 2012 کې ملالا یوسفزی د طالبانو لخوا وشتل شو، د درملنې لپاره برتانیې ته یوړل شو چرته چې هغه اوس په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. د کتاب د خرڅنا راټولې شوې مالی پنګې به ملالا فند ته ورکول کیږي. ملالا فند په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس دو یو ځل بیا د افغانستان پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شپږ ولسوالیو کې 22.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د زراعتي پروژې قراردادونه د انکشافي شوراګانو له استازو سره لاسلیک شول. چارواکي وایي د دې پروژو له لارې به بزګرانو ته باغونه، شنې خونې او د بخور نظام او په جلال آباد ښار کې به د بزګرانو د محصولاتو لپاره یو مارکیټ جوړوي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد بدر کوي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د یوې غونډې په ترڅ کې چې په همدې تړاو د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د سه شنبه په ورځ جوړه شوې وه وویل
دا هغه ولسوالۍ دي چې تیر کال دلته د پرمختیا او د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پروژې او برنامې نشو عملي کولای. دلته د دایښ لوی مرکز موجود و. دلته زموږ خلک او ولس او په خاص ډول سره دهقانان او بزګران د دایښ تر ولکې لاندې وو. څنګه الحمدلله موږ یو بل پړاو ته داخل شوی یو چې هغه د انکشاف بیا رغونې د بزګرانو د اقتصاد پیاوړتیا دپاره موږ د پروګرامونو د عملي کولو دپاره مناسب شرایط لرو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل نه یوازې دا چې په یادو ولسوالیو کې به بزګرانو تشنی خونی، باغونه او سربندونه جوړ شي، بلکې په جلال آباد ښار کې به د هغوی د محصولاتو لپاره مارکیټ هم جوړ کړي.
هغه تولیدات یا هغه توکي راوړو چې د مخدره موادو په مقابل کې هم ارزښت زیات وي، هم حلال وي، هم د موږ د بچو آینده تضمین شي. شاخصه لري پروګرام دا چې څنګه کولای شو چې د خپلو بزګرو تولیدات له مارکیټ سره وصل کړي. دې د پاره تاسو تقریبا 1000 متره مربع په هغه باندې یو مارکیټ مشخص تجارت آباد په خار کې جوړیږي.
د بزګرانو په استازیتوب د خوګیانو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس الله نظر خوګیانی خوخي سرګنده کړ چې بزګرانو ته په کرنیزه برخه کې اسانتیاوي برابرېږي.
قومونه ولسونه د دوه سره د امنیت پر اوستلو کې په هغه ځینو کې چې پروژې پلي کیږي بالکل همکاري کړې ده. زه خو په ډاډه او په جرأت باندې دا وینا کوم چې ولسونه د تاسو د دغه نیک اقدام نه زیاته مننه کوو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې له دې پروژو څخه به د دریو کلونو لپاره نظارت کیږي او که ښه نتیجه یې ورکړه د ننګرهار په نورو ولسوالیو سربیره به د افغانستان په نورو ولایتونو کې به ورته کرنیزې پروژې پلي کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د خبرو نوبره پرون تر څنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. ل ننګرهار څخه ځو د خوست پر لور. د خوست د څلور ولسوالیو په یو شمیر شوونځیو کې د چار دیوالیو تشنابونو او د څښاک اوبو د څاګانو درو 50 پروژې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. پر یاد پروژو چې 2.5 میلیون افغانۍ لګر شوی چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اړخه به د یادو شوونځیو شته ستونزې راکمې شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیر راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هغه غونډې ته چې د یادو پروژو د پرانیستې په موخه د تڼۍ ولسوالۍ د پیربادشاه د نجونو په ښوونځي کې جوړ شوي ولول دوی د نړیوال ګډون د پروګرام په چوکاټ کې ټولې 158 پروژې درلودې چې 38 پخوا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او 350 اوس بشپړې شوي. د خوست د پوهنې رئیس له خلکو هم وغوښتل چې نوي ښوونیز کال ته خپلې ټولې ماشومې لوڼې او زامن ښوونځیو کې شامل کړي. د یادو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د خوست له چارواکو او ځایي اوسیدونکو سربیره د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت معین سردار محمد رحیمی پمشتی یو پلاوی هم برخه اخیستې وه. خوست والی حکم خان حبیبي ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د ښه راتلونکي لپاره د ستونزو او لوږو سره مبارزه وکړي خو په خپلو اولادونو دې زده کړې وکړي. خوست والی د پوهنې له مسؤلینو په کلکه غوښتنه وکړه چې د کامیاب ترڅنګ د زده کړو کیفیت ته هم جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې د ماشومانو والدین هم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. پوهندوی حکم خان حبیبی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې نوی ښوونیز کال به د ولسمشر لخوا د پوهنې د ملاتړ کال اعلان شي او په خوست کې به هم د پوهنې په چوکاټ کې د 316 میلیون افغانیو په لګښت اساسي پروژې پلي شي. بلخوا په ناسته کې قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له بهیر سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وکړې. قومي مشر جنرال رسول پاچا وویل دوی په نیمه ګیره وخت تېروي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي دي. یاد دیوی لده پروگرام یو ورځ وړاندې په خوست کې سباند زرو تنو لویانو ته چې په ترکیب کې ښځې او نارینه دي د حرفوي زده کړو درې میاشتنی پروگرام پرانیسته هم شوی وه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
ازمر راغلا مشال ریڈیو سخا اوری او ساسو پام دا لوبو دا راپور پلورا گرزوم. د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې بنن کوئټا ګلیډیټرز له لاهور قلندر سره لوبه کوي. بلخوا تیر ماښام اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د اسرار العالم مومند په راپور کې اورو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د کرکټ سپر لیگ میچونو په لړ کې نن د کوئټا ګلیډیټرز او لاهور کلندر سرمنز میچ دی. بیګا د سپر لیگ پر 15مه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته ماتې ورکړه او پلی آفس یعنی دویم پړاو ته ووت. په شارجه میدان کې بیګا اسلام آباد یونایټیډ یو سلسله رتیا منډې وکړې چې په جواب کې ملتان سلطان په ټولو شلو اورونو کې یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. له دې وروسته بل پړاو ته د ملتان سلطانز تلو انحصار د نور لوبډلو پر ګټه او بایلات دی. په دې ټورنمنټ کې اسلام آباد یونایټیډ په 12 پوینټونو سره په لومړي نمبر، کوټه پر 10 پوینټونو پر دویم نمبر او کراچی کینګز په 9 پوینټونو سره پر دریم نمبر ده. یادو درې وړو لوبډلو اته اته لوبې کړې دي. همداراز ملتان سلطانز چې په څلورم نمبر دی په 10 میچونو کې یې اته پوینټونه ترلاسه کړي دي. همداسې پېښور زلمی لوبډلې په اتو لوبو کې د 6 پوینټونو په ترلاسه کولو سره پر 5م نمبر دی او لاهور کلندرز چې 4 پوینټونه لري او له ټورنمنټ څخه وتلې ده. د پاکستان سپر لیگ 4 لوبې چې د فروری له 2 څخه په دوبۍ کې پیل شوې وې، آخري یا فاینل لوبه به یا د مارچ پر 15مه په کراچۍ کې کېږي. پر دې سربېره دوی لوبې به په لاهور کې وي. پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پېښور زلمی او بل اسلام آباد یونایټیډ ګټلی و.
ملگری سما پدے ہر کے بل میں پل ملگری سما پدے چاخ پی ماتی وی دچا لاری تملا ماتوا چاخ پی ماتی وی دچا لاری تملا ماتوا ما پتر سو پورے پزا پسرا
صابرة كليك هرسوك برجل شستا بسا صابرة صادم فلا چيولا شيرا شسل ملغري صادم فلا چيولا شيرا شسل ملغري سوك ميدا جام ملغري سوك ميدا غزل ملغري سوك ميدا جام.